د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې خبرې شي د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. په دې خبرونه کې مو په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له نننیو خبرو اترو خبرو چې د افغانانو د انتخاباتي لنجې پاړه یې کوي او له هغو وړاندیزونو مو خبرو چې تر اوسه د دې خبرو د بحث لپاره وړاندې شوي دي. خو لومړی به خبرونو ته تم شو. صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام. د خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری به افغانستان ته د خپل سفر په دویمه ورځ نن د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره یو ځل بیا وګوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د لسو بهرنیو په شمول څلور شپېته وسلوال مخالفین وژل شوي. افغان ملي ټیم سبا ته د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې لومړی تمریني لوبه پیلوي او د امریکا، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په ویانا کې د ایران له استازو سره دغه هیواد د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به افغانستان ته د خپل سفر په دویمه ورځ نن د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره یو ځل بیا وګوري. ښاغلی کری به د رایو د څېړنې او د یو اړخیز او پراخ حکومت د جوړولو پر لارو چارو او پیشنهادونو خبرې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل افغانستان په یو ډیر حساس وخت کې دی چې هغه په متوازن ډول د قدرت انتقال دی. جان کری پرون له دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره تر کتنې لنډ شېبه وروسته له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. د لومړنیو نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی څه باندې شپږ 50% رایې ګټلې، خو چارواکي وایي وروسته تر هغه چې 3 میلیونه رایې بیا وڅېړل شي ښایي دغه فیصدي بدله شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د لسو بهرنیو په شمول څلور شپېته وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دغه وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې دا وسلوال مخالفین په تیرو دوو ورځو کې په کابل، کونړ، نورستان، غور، هلمند او کندوز ولایتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې 9 کسان نیول شوي او یو اندازه جنگي مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. اعلامیه زیاتوي چې د سړک غاړې د ماین فشاودنو کې د ملي اردو 11 سرتیري هم وژل شوي دي. د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ په څو سیمو کې پوځي عملیات روان دي او ډیر ژر به هغه سیمې تصفیه شي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند والي ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات د افغان قواو لخوا پر مخ بیول کیږي.
سنگین ولسوالۍ په سروان کلا او بوستانزو کې چې د دې ساحو کې فعلاً د افغان امنیتي ځواکونو قواو عملیات روان دي، ډیر ژر به هغه ساحو کې چې مخالفین مقاومت کوي هغه ساحه په کلي توګه او مجموعي توګه د دې لښتون څخه پات شو او غوښنه باندې کوه د دې ژر هغه پېټ ورسېږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي درېونۍ مخکې په سلګونو وسلوالو د هلمند پر سنگین ولسوالۍ برید وکړ چې هلته تر ماتې خوړل وروسته په نور شمالي ولسوالیو حملې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه د زیمبابوې بولاویا ښار ته رسیدلې او تمه ده سبا خپل لومړی تمریني لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغان ټیم به د بولاویو ښار په اتلتیک ګراوند کې په 14 او 15 تاریخ دوه تمریني لوبې د زیمبابوې له الف ټیم سره وکړي. ښاغلی هوتک ویل د افغانستان او زیمبابوې د ملي ټیمونو رسمي څلور ورځېنۍ لوبې به د کوینز سپورت په ګراوند کې وشي چې لومړی د جولای په 14 پیلېږي. افغان ټیم به بیا د جولای په 20 د دوو څلور ورځېنۍ لوبو لپاره حراری خارته ولاړ شي. دا د افغان ټیم لپاره د کرکټ د نړیوال شورا دی او بشپړ غړي توپ لرونکي ټیم سره لومړنۍ سیریز ده. او دا هم په کابل کې د زینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو پیر بیا یو امریکایي ډالر او 500 افغاني اتیا پوله، یو یورو اتا او افغاني څلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند او 9 افغاني درش پوله، د سعودي یو ریال 15 افغاني 15 درش پوله، زر ایراني تومانه 13 افغاني څلويخت پوله او زر پاکستاني کلداري 502 اتیا افغاني. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کری د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر به نن او سبا په ویانا کې د ایران له استازو سره دغه هیواد د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو او ایران ته د جولای 6 ضرب الاجل ټاکل شوی وو څو د ایران د اټومي هڅو د راکمېدو لپاره جوړجاړی وشي. د امنیت شورا غړي او جرمني له ایران غواړي چې د یورانیمو د غني کولو کچه راکمه کړي څو په بدل کې پر دغه هیواد بندیزونه سست شي. بل لور ته تیره اونۍ د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې د یورانیم د غني کېدو کچه به لوړه کړي. پر غزه د اسرائیل بریدونه نن هم روان دي او د دې حمله 15 مده در پرونه لمخې د اسرائیل په هوایي بریدونه کې نن د جبالیا په کمپ کې 15 ځوانان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د فلسطینیانو لوري د خبرو شوې شمیرو لمخې د عملیاتو لومړی ورځ تر ننه 114 فلسطینیان وژل شوې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د نړیوالو فشارونو سربیره به پر غزه عملیات دوام وکړي. هیڅ نړیوال فشار نشي کولی چې زموږ د پیاوړو عملیاتو مخه ونیسي. اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه تر هغه چې د افراطیانو لوري پر اسرائیل توغندي وشتل کیږي دغه عملیات به دوام لري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي سمدستي اوربند ته لار هواره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنره ناوی پیلی پر غزې د اسرائیل د عملیاتو په مشروعیت شک کوي او له دواړو لوري غوښتي له جګړې لاس واخلي. د فرانسې پلازمینه پاریس کې یوې محکمې پرون 9 کسان له هغه تروریستي شبکې سره د اړیکو لرلو په جرم محکوم کړل چې په افغانستان کې روزنه ورکړل شوې او ویل کېږي په فرانسه کې د بریدونو تابع کوله. محکمې دغو کسانو ته له 2 تر 3 کلونو پورې د بند سزا واوروله. درې تورن کسان په غیاب کې محاکمه شول. په دوی کې یو د ترکیې په یو زندان کې دی او 2 نور له فرانسې بهر دي. محکوم شویو کسانو دا تورونه چې دوی جنګیالي دي او د بریدونو پلان یې درلود رد کړي دي. اروپای ټولنه، روسیا او یوکرین پرون پر یو مشورتي میکانیزم سلا شول. د دې میکانیزم په مرسته به اروپای ټولنې سره د یوکرین د تیرې میاشتې د لاسلیک شوې موافقې په اړه د روسیې اندېښنو ته رسیدګي وشي. د دې مشورتي میکانیزم پر اساس روسیه په دقیق ډول خپلې اندېښنې او هغه خطرونه مطرح کوي چې ګومان کوي له اروپای ټولنې سره د یوکرین د موافقې له کبله اقتصاد زیانمنوي. د درې واړو اړخونو متخصصان به د دوبي پر مهال هڅه کوي د هغو ستونزو لپاره حل لار پیدا کړي چې موسکو یې پیشنهاد کړی او د تخنیکي مقرراتو، سټنډردونو او ګمرکاتو اړوند دي. متخصصان به وروسته د سپتمبر پر لومړۍ نیټه نهایي راپور برابر بربی. اروپای ټولنې د تجارت کمشنر کارل دیګوخت، یوکرین د بهرنی چارو وزیر پاولو کین او د روسیې اقتصادي پرختیا وزیر الکسی لوکایف به د سپتمبر پر 12 په بروسل کې وګوري چې پر پاتې اندېښنو بحث وکړي. او ټاکل شوی په برازیل کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نش په هالند د کوربه برازیل سره مسابقه وکړي. دواړه هیوادونه د دریم مقام د خپلولو لپاره نن شپه د افغانستان پر وخت 2:30 بجې د مسابقې میدان ته راوځي. ټاکل شوی دغه مسابقه پایله د یک شمې په شپه د جرمنی او ارجنټاین ترمنځ شي. دا د سیمې نړۍ مهم خبرونه.
ازادي رادیو په منځني چپ 2:15 په ټوله افغانستان کې اوري. راپورونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان د انتخاباتي لانجې د هواري لپاره ګڼ وړاندیزونه شوي دي چې مهمې د درغلیو مخنیوي او د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. وړاندې به د دې تفصیل خپور کړو. په خبرونه کې د جنکيري د هلو ځلو په اړه د سیاسي چارو لسیړونکو نصر الله ستانکزي سره شخیدلی یو.
د هغه تخنیکی او مالی امکانات له وجوه چې امریکایان لدی په افغانستان کې او دا دواړه کاندیدان له پخوانیو لږ امریکایانو سره پیژني، زه فکر کوم چې دغه وساتات او نتیجه لري.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې په سنگین ولسوالي کې ولې د افغان پولیسو تلفات د تیرو دریو اونیو د جګړو پر مهال زیات شوي دي. له وزیرستاني کډوالو سره مو په پکتیکا کې لمرستو خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې مو پر غزې د اسرائیل د برید له علته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تر راپورونو وروسته لرو چې متخصص ډاکټر د تور زیړی پر ناروغي شغیدلای. ټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره وګوري. جانکيري پرون هم له دوی دواړو او ولسمشر کرزي سره خبرې کړې وي. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې جانکيري به نن لومړی له عبدالله او بیا اشرف غنی سره خبرې وکړي. همدغه اژانس د امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکوي چې جانکيري ته د ستونزې د هواري لپاره ګڼ وړاندیزونه شوي دي. خدای پر دوو تمرکز کوي. یو دا دی چې څرنګه کېدای شي چې رای یو مخ پاک شي، نو له دې سره به د انتخاباتو پروسه د اعتماد وړ شي، او دوهمه لاره دا ده چې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابره کړي. یو بل امریکایي چارواکي بیا فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو لوري د رایو تفتیش ډیر مهم دی، ځکه چې د درغلیو جدي ادعاوې شوې دي، نو په کار ده چې دقیقه څېړنه وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د پنځشنبه په ورځ ولسمشر کرزی ته یو وړاندیز وکړ چې له مخې باید په څلور دېرش ولایتونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه رایې تفتیش شي. دا د ټولو رایو 34% تشکیلوي او د څه باندې 8000 محلونو رایې دي چې پر دې بهیر به شایي 2 اونۍ وخت ولګي شي. که داسې شي د وروستیو پایلو نتیجه به چې ټاکل شوې ده د جولای په 23 وشي وڅنډې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې پرون کله له دواړو کاندیدانو سره د انتخاباتي لانجې په اړه خبرې وکړې تر هغه وروسته یې وویل هیله من دی چې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د پوښتنو ځوابولو د ظرفیت جوړولو لارې چارې به وموندل شي څو د خلکو شکونه له منځه ولاړ شي. خو نوموړي زیاته کړه دی نشي ویلی چې دا ستونزه به سمدستي هواره شي. آیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر به نتیجه ولري او آیا دواړه کاندیدان به د امریکا پریکړې ته غاړه کیږدي؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده. ښاغلی ستانکزي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې د بهرنیانو منځګړیتوب دا ستونزه آیا حلولی شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د انتخاباتو ټول ټاکنو مسله همدغه حد ته رسېدلې ده. متاسفانه چې د بهر خبره پکې منل کیږي سره له دې چې پرون د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویل چې موږ باید د مشورې په حد کې ومنو، اما زه فکر کوم د هغه مادي او تخنیکي او مالي امکانات له وجې به چې امریکایان لري په قضیه کې په افغانستان کې او دا دواړه کاندیدان له پخوانیو لږ امریکایانو سره پیژني او روابط لري، زه فکر کوم چې دغه وساطت یا لاسوهن یا هر عنوان چې ورکوي دا یو نتیجه لري.
یعنی د 2009 کال د کیری سفر په یو ډول سره په 2014 کال کې تکراریږي،
تقریبا تکراریږي او په زمان کې لا کیری یو سناتور او اوس د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر عنوان لري او د اوباما په استازیتوب راځي. او متوجه چې په 2009 کې موږ ستراتیژیک تړون نه درلود، که چیرې ستراتیژیک تړون ته متوجه شي په ستراتیژیک تړون په مختلفو موادو او مقدمه کې دا صلاحیت راځي چې امریکا له افغانستان له دولت سره په دغه شرط کوي چې په افغانستان کې دموکراتیک ارزښتونه خپل د افغانانو لخوا تامین شي.
جان کیری راغلی، جان کیری به بیرته ځي. دغه تصامیم چې دای دلته اعلانوي د دواړو کاندیدانو په حضور کې او د ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې دا به څومره ضمانت د دې ولري چې حتمان به د کاندیدانو لخوا عملي کیږي؟
دا په څه وخت قضاوت سره وایي څومره عملي کیږي، مګر د هغه ځای نه چې معلومیږي د جان کیری مناسبات د دواړو کاندیدانو سره، زه فکر کوم چې دا فرصت مساعدوي چې باید ومنل شي او زه فکر کوم جان کیری مخکې له دې چې بیرته لاړ شي دا ضمانت باید وخت.
ولسمشر حامد کرزی له کومه دومره ډاډه دی چې وایي چې د اسد په یو ولسمه نیټه به حتمان د نوي ولسمشر د واک ته رسیدو مراسم ترسره شي او لوړه به وکړي، له کومه؟
زه فکر کوم هغه تقسیم اوقات چې ورکړ شوی ده، یعنې جمهور رئیس غواړي چې د شوخی چې په هغه یو ولسم تاریخ دی په اطمینان سره آماده ده چې قدرت انتقال کړي من جمهور رئیس ته. دا چې څه دلایل وجود لري دا باید خپل رئیس جمهور ووایي.
استاد، د موازی حکومت اعلان ستاسو په نظر امریکایان دومره ویرولی دي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فورا افغانستان ته راغی او که دا هسې دومره جدي مسله نه ده د امریکایانو لپاره د موازی حکومت اعلانول؟
دوه مسلې باید سره بیل کړو چې د موازی حکومت مسله امریکایانو ته په خصوص د امریکایانو عامه ذهنیت ته په دې شرایطو کې چې په عراق کې تشیع او تفنن جګړه روانه ده او یو ډول د امریکا ناکامي په تلخی کې خپل امریکایانو ته نړۍ ته په دغه لحاظ د موازی حکومت جوړېدل امریکایانو ته په خصوص عادي امریکایانو ته د منلو وړ نه ده او دولتونه تر انتقاد درنځي. د لپاره تقریبا همزمان په عراق او افغانستان کې د قطعات داخلي برتل وتلو سره د همداسې مشابه حالات رامنځته کیږي. له بلې خوا زه فکر کوم چې امریکایان تر ټولو مهمه خبر دا ده ورته چې ډېره عجله د دې لپاره لري چې مخکې له دسمبر نه نوی مالی کال په امریکې او په غربي نړۍ کې شروع کیږي باید تر امنیتي تړون چې د افغانستان او امریکې ترمنځ امضا کیږي دا باید خلاص شي. په دې اساس زه فکر کوم د امریکې بله عجله هم دغه ده چې جان کیری هم راځي، ناتو هم مداخله کوي، نور غربي ممالک هم مداخله کوي، حتی د اختار په شکل مسایل مطرح کوي. یو دلیل دا چې د سند باید امضا شي. داسې تر هغو نوی جمهور رئیس ته راغلی فکر نه کوم چې دا سند امضا شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزي وویل هیله من دی چې جان کیری به د افغانستان د انتخاباتو لانجه د روان سفر پر مهال هواره کړي. په وی خبرتیا پسې کابل چاپ رسپانو ته کتنه لرو چې په هغه کې هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هڅو مسله چړل شوې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو ډیری مطالب کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سفر، د افغانستان د جمهوری ریاست د دوړو کاندیدانو او د افغان چارواکو سره د غلیدنې او د رایو د تفتیش پاړه د ملګرو ملتونو غوښتنې ته ځانګړې شوې دي. ویسانه دولتي ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له قوله په یو مطلب کې لیکلي چې هغه هیله مند دی چې د خلکو د بې اعتمادۍ د لمنځوړلو لپاره یو د حل لار پیدا شي، خو د هغه په وینا د هدف ته رسیدل اوس عادي نه ښکاري. د ورسپانې پټکو جمهور رئیس کرزی له جانکیری سره په لیدنه کې ویلي چې د روانې انتخاباتي لانجې د هوارولو لپاره هر ډول حل لار چې قانوني وي او دواړه کاندیدان یې ومني د ته هم د منلو وړ ده. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری سره د لیدنې پر مهال د اشرف غنی احمدزي څرګندونې راخیستې او د هغه په حواله یې لیکلي هغه او پلویان یې د رایو پراخ تفتیش ته چمتو دي تر هغه چې د مقابل لوري اعتماد جلب شي. ورسپانه وړاندې کوي چې عبدالله عبدالله له جان کیری سره په لیدنه کې هیله ښودلې چې روان انتخاباتي لانجه د جان کیری په مرسته حل شي. محور نه دولتي ورسپانې هم کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه یو مطلب کې لیکلي چې جان کیری د افغان کاندیدانو د ائتلاف هڅه کوي. دا ورسپانې په خبره ولسمشر کرزی پر داسې مهال د انتخاباتي کړکیج د هواري لپاره د ملګرو ملتونو له طرحې سره موافقه کړې چې یو انتخاباتي ټیم د امریکا د بلفیل مداخله لپاره لار هواره کړې ده. ورسپانې لیکلي د څلور د سلنه رایو د تفتیش په اړه د ملګرو ملتونو غوښتنه کابل ته د جان کیری سفر تر سیوري لاندې راوستلی شي. ورسپانې د دې مطلب پیدا ملکلي عبدالله عبدالله د رایو د بیا شمیرلو په اړه د ملګرو ملتونو پیشنهادي طرحه رد کړې او د ټیم ځینو مشرانو یې د موقت حکومت رامنځته کېدو وړاندیز د واک پر سر د کړکیچ حل ګڼلی دی. انیس دولتي ورسپانې بیا ولسمشر کرزي سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری د لیدنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې دواړو لورو د انتخاباتي مسایلو د انتخاباتي ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو وړاندیز او د دواړو کاندیدانو د نظرونو په اړه خبرې کړې دي. د ورسپانې په خبره ولسمشر کرزي په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو رول تایید کړی او ټینګار یې کړی چې د نوي ولسمشر د تحلیف مراسم به د اسد په 11 ترسره کیږي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم د سر مطلب کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه لیکلی ویلي دي چې جان کیری له ولسمشر کرزي او دواړو کاندیدانو سره کتلی دي. د ورسپانې په وینا د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزي له جان کیری سره له ناستې مخکې رسنیو ته ویلي د عبدالله عبدالله د اعتماد د جلبولو لپاره د رایو هر ډول تفتیش ته چمتو دی.
فهیم عابد د کابل چاپ نننۍ ورسپانو ته کتنه کوله. ورسپانو ته په کتنه کې مو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او په دغه ښار کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو سره د انتخاباتي لانجې په اړه د هغه د غونډو ته کتنه واورېده. افغانان د جان کیری د سفر په اړه څه نظر لري؟ د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو څرګندونې اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
السلام علیکم. عبدالواحد جرأت د میدان وردګ ولایت. زما د دواړو کمیسیونونو څخه دا هیله ده، البته د انتخاباتو د کمیسیونونو څخه، چې د انتخاباتو پایلې په خپل وخت باندې اعلان کړي. که چېرته نور هم وخت وغواړي، د افغانستان ټول خلک د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ټول کاروبار په ټپه باندې ولاړ ده، حتی بزګران او شای نه خرڅېږي، تاوان سره مخامخ دي.
زه نور محمد نوري د فراه ولایت د بلبلک ولسوالۍ نه، زما نظر هم دا دی، زما غوښتنه دا ده د دواړو کاندیدانو څخه لکه محترم ډاکټر سر عبدالله او محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی بالدي خپل افغانستان جوړ کړي، خپل افغانستان په جوړش کې د کوشش وکړي، خپل اتفاق او اتحاد وکړي.
د آزادۍ زمانګ د کونړ د خلکو ټولو په نظر دغه موجوده مشکل دی د دواړو کاندیدانو ترمنځ حل کې، چې افغانستان نور د جنګ او د کړاوونو نه خلاص شي او دغه جګرخونی او بدبینی د منځه لاړه شي، او کنه د افغانستان خلک ډېر ستړي شوي دي د ټوپک سالارۍ نه او د جنګ سالارۍ نه. خو بهتره به دا وي چې هر چا په ګډه کې دا موضوع دې انجام کړي او سرته دې ورسوي، او دغه وزیر خارجه کړي او تبانه او دلیل او دغه ورته چې دا راغلی و دا موضوع حل کړ او کمیشن باندې باید فشار واچوي چې دغه کار خلاص کړي اطمینان کوي لارې کې نهایي اعلان وکړي چې بیخي آینده ته دا شر پاتې نشي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو د افغانستان د انتخاباتي لانجې په ارتباط اوریدي. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې ولې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې تلفات زیات شوي دي. په دغې ولسوالۍ کې د تیرو درې اونیو د جګړې په ترڅ کې ګڼ ملکیان وژل شوي دي، البته د افغان پولیسو تلفات هم زیات دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د هلمند د سنگین د جګړې درې اونۍ کیږي. په دې جګړې کې د ملکی تلفاتو شمیره سل تنه یاد شي او ویل کیږي چې تر 1500 ډیر ملکیان پکې ټپیان شوي دي. د سنگین په جګړه کې پولیسګونو پولیس هم وشل شوي دي، خو د پوځیانو په پرتله د دوی تلفات ډیر دي. د پولیسو د تلفاتو د زیاتېدو علت څه دی؟ لهلمند د ازادي راډیو له خبريال الیاس دای څخور.
د سرطان یا چنګاښت میاشت په لومړي شپه پیل شوې جګړه وزوم د هلمند څلور شمالي ولسوالیو په جنوسم کې دوام لري، خو د جنگ ډیر شدت او د وسلوال تمرکز پر سنگین دی. د سنگین خلک وايي د ولسوالی د دروي او زو اکثره ګڼ میشتې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. نسوزي، کټوزي او په ولسوالی پر نشته او زه بوستان زیږي. دا دوش په وړاندې د بوستانزو د اوزیدو توغی د سیمې د محلي پولیسو پر پوسټو د وسلوالو د ډلیز بریټ صحنه ده. د سنگین خلک وايي کلونه کیږي په سیمه کې د وسلوالو او دولتي سرتیو ترمنځ اخوډه روان دي، خو د اوس ورځو ډلیز بریډونه په سیمه کې ساري نه لري. د پولیسو د کیک سرچینې وايي چې په تیر یو وشت ورځو کې په ټول هلمند کې 15 اتیا محلي او ملي پولیس د وسلوالو سره په مخامخ جنگ او د مین په چودونه کې وجل سوي دي، چې سمه نیمه برخه د سنگین دروانه جګړې څخه دي. د هلمند امنیه کمانډان ارکان هر پاسوال عبدالکیوم باکیزوی په سنگین ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل پولیس د جګړې په لومړی کرښه کې دي، ځکه ورته ډیره مرګ ژوبلا وړي.
پولیس په اول خط کې جنگیږي، پولیس د دشمن په مقابل مقاومت کوي، دشمن په تاروزی حالت کې دي، امې قرباني په مقابل باندې پولیس دي چې پراته دي، او که بیرته سیمو ته داخلیږي هم پولیس دي چې سیمو ته ځي او سیمې نیسي. علاقې همدغه دی د تلفاتو چې دی یا د قربانۍ چې دی په اول خط قربانۍ کې دی. یمن که زموږ محلي پولیس دي که زموږ ملي پولیس دي.
کمانډان وایي د جنگ رهبري باید ملي اردو په واک کې واخلي او پولیس د سیمې د نظم او وروسته امنیت لپاره تکویه کړي. هغه وویل په دې ورځو کې د وسلوالو بریدونه هومره ډله ییز او منظم نه دي چې د جګړې په لومړیو ورځو کې به په دې وروستیو نامنیو کې د ملي اردو هم تر شل تنه ډیر وژل شوي او ګڼ شمېره ټپیان شوي دي. د سنگین د جګړې سره په څنګ کې د هلمند په یو شمېر نورو سیمو کې هم نامنیو زور واخیستی. چان ځینې بریدونه د لشکرګاړوند د باباجي سیمې ته هم راورسېدل. د پولیسو یوې سرچینې د نامه د ښودلو پرته ازادي راډیو ته وویل شاوخوا سل تنه ملي او محلي پولیس ټپیان شوي هم دي، چې د اکثرو یې د مین په چاودنو کې لاسونه او پښې پرې شوي دي. د هلمند امنیه کمانډان وایي وسلوال د مخامخ جنگ ډیر وس نه لري، نو په سیمه کې ماینونه ځای پر ځای کوي چې پولیسو ته ډیر تلفات هم اړوي.
جبهه ته د ماتسول امنیتي ځواکونه سیمه ته خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. دوی ته یوه لاره پاته ده، هغه لاره دا چې ټول منطقې دوی ماینونه کړي دي او هغه ماینونه باندې زموږ امنیتي ځواکونه تاسو ته ولیدله چې دا پولیس تاسو ولیدله، دا اکثریت پر ماینونه باندې والوتله.
په سنگین کې اوس هم په 100,000 ماینونه کرل سوي دي. د مادني اوبو او د غړیو د ډبو څخه د جوړ سو ماینونو هر یو ارزښت تر 100 افغاني اضافه نه دی، خو وسلوال پر ډیر ساده دی او کس ژوند او یا هر یکل د غلاس او پښې اخلي. د دې جنگ ډیر قربانیان ملکی کسانوم دي. په سنگین ولسوالۍ کې خلکو ازادي راډیو ته وویل تر 100 ډیر ملکی کسان وژل سوي او تر 1500 ډیر ټپیان دي، چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وړاندې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې لداس چا سره شغیدلی یو چې په لوین یې د سترګو دید کمزوری شوی دی. خو اوس پکتیکا ته ورځو. د دغه ولایت په ارګون ولسوالۍ کې له وزیرستاني کډوالو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې ده، خو وزیرستاني کډوال وایي چې دوی دې سیمې ته راغلي دي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري ځکه چې ژوند یې ډېر خراب شوی دی. له سیمې نجیب الله خیل راپور لري.
پکتیکا ولایت هم د خوست او پکتیا په شان د وزیرستان د قبایلي سیمو څخه ګڼې کورنۍ ورکړې شوي او دا مهال د یاد ولایت په بیرمل، ګیان او ارګون ولسوالیو کې اړولي چې د سرپنا په شمول د ژوندانه په هره برخه کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د یادو کډوالو له ډلې په ارګون کې د میشتو 300 وزیرستاني کډوالو کورنیو سره د افغان حکومت د بیلابیلو ادارو لخوا د 15 قلمه خوراکي توکو مرسته وشوه چې په دې کې اوړه، وریجې، غوړي، کمپلې، بوره او چای شامل دي. یو تن وزیرستاني کډوال چې په ارګون کې ورته مرسته ورکول شوې په خپلو خبرو کې د حکومت د مرستو نخواخي څرګنده کړه او خپلو اړتیاو ته په کتو یې وویل چې حکومت د ورسره نورې اړینې مرستې هم ترسره کړي.
زه هدایت الله نه مزه د شمالي وزیرستان و د دلخلي اوسیدونکی یم. زه یو پینو کاروباري یم چې د جنگ د حالات نه میژ افغانستان ته منتقل شوی ورګین علاقې ته کول میشته مرسته رسېدله ده. په دا مرسته کې چې کوم میشته ضرورت شي نه وي لکه موجوده میشته ملو شوي دي چې نه راو غړی او دا شاینه او دا سه کوم رسم له شوې دا خو ان شاء الله آینده د پرای میجومې دا چې بو بیا مې سره پیرا پیرا مرسته حکومت کو.
په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال دوی سره شوې مرسته کمی غني او غوښتنه کوي چې د څخاکو بو په ګډون دي د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو همدارنګ د سرپناه لپاره د خیمو مرسته وشي. د مرستو د ویش پر مهال یو بل تن کډوال د حکومت نه غوړي چې دوی تش لاس د خپل کورونو راغلي دا چې د ژمي موسم را روان دی کور سره پر مرسته ونی شي نو دوی به د اوس په پرتله پر راتلونکي کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي.
ما نام قسمت الله ده، د وزیرستان نه راغلی د وړې سره تعلق لرو. افغانستان حکومت څخه د وختنه لرو چې زمونږ سره لکه نور مرسته وشي. ژمه را روانه ده، یخنۍ را روانه ده، زمونږ سره هیڅ نشته.
د ارګون ولسوال محمد رضا آزادۍ راډیو ته وویل یاد مرسته په 300 کورنۍ ویشل کیږي چې د دې مرستو په تعقیب د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو مؤسساتو لخوا هم مرسته وویشل شي.
زموږ دولت دا مرسته سره کړی دی، بیرنۍ مرسته دی او په زمون کې اوس د یونیسیف، د ملل متحد، د خارجي او داخلي مؤسساتو لخوا ځینې د ډېرې مرسته دي چې موږ وعده راکړ سوي دي او ډېر ضرب ان شاء الله د دوه مرستو څخه بخمن سي داخله.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه په ګیان او ولسوالۍ کې کډوالو سره هیڅ مرسته نه دي شوې. خو بیا په ارګون او بیرمل کې وزیرستاني کډوالو ته څه ناڅه مرسته ورکړل شوې چې وزیرستاني کډوال ډېرې کمې ګڼي.
د ژوند رنگونه
زمانون فرید احمد طوفان دی، د لوګر ولایت اوسیدونکی يم.
خپل دی خپل لیستونځ پاړه راته وایي څه مشکل لري.
لنن څخه تقریبا وکاله د مخه خوانځي کې د نهم ټولګي زده کوونکی يم. هغه وخت ما په لومړي ځل د احساس وکړ چې ما په سترګو په نظر کې کمی راغله. ورور د احساس وکړ چې زما نظر ورس په ورس کمیږي او بل اخر د شي وخت راغی چې د ماغ تعلیمي کال چې زه په نهم ټولګي کې يم دوه درې میاشتې لا پاتې وي چې زه د لیک لوست له نعمت څخه محروم شوم.
نه یعنی سترګو به کار پرې خو
څه کار پرې نه کولای تاګ راتګ مې کولای شوې خو لیک لوست مې نه شوې کولای. زه لسم ټولګي ته بریالی شوم، بیا نو د خپل علاج په هڅه کې شوم. خو هغه نو بیا داسې وخت و چې دا چا خبره کار له کاره تیرو او کوم څه چې ما له لاسه ورکړی و هغه مې بیرته لاس ته نه شوې راوړلی.
اوس هیڅ نه شي لیدلی لکه
یعنی دومره ښیم چې په ښار کې په یوازې یو چېرته لاړ شم او خپل کار سرته ورسوم خو لیکل او لوستل نه شم کولای.
اوس نامې خدای سترګو ته مې چې زه ګورم ښایسته سترګې مو دي او هیڅ داسې نه ښکاري چې نظر به هغسې وي لکه تاسې چې وایي.
البته ډېر کسان داسې وایي ته ځینې مرګي را سره ټوکې کوي دروغ وای ټګی کای زم نو پینځه مستر کې مې روغي پاتې دی او غاټي روغي پاتې دی خو نظر کم شوی دی.
تاسو شعرم لیکه دا خپل وستر ګوتا یا خپل دی مشکل ته مکلت سي لیکلی دی
ولاد سي دقیق راتن دی صرف یو نظم دی وای اوس مې ستم زو سره مل دی اوس مې ژوند تل په کمر دی اوس د سرو ګلو دلې کې اوس د یار هغه جولې کې نغا ټولو نری دشتا اوس جولې کې هم از غشتا اوس تنا کې پخې وړما زوس ته اوخ کې تو یوما بس نصیب می دغه غختی کړهونه کران غختی زلکه یو شل روی تگه د منزل روی د حالات هس کوټیټ کی د ارمان پیټ میسټ کی لکاروان روس تپاتې سل خپل بخت پاتې ستا د لاس مې روزګارا کڑکی چنه مې دلارا که هر سو در نه کړی گم بس خوځی گم را خوځی گم بس نور نه ایر شل نه پې
ښه و څنګه د خپل خپلوان دوی پیژنې
ولا شډیر ورته نزدیم وو سی گم بیا نه پیژنم خو اوس عادت شوی يم ډیر کسان له قوارین لګتګ نه حتی مزه پیژنم چې تاسو څوک دی قوارین پیژنم خو سیری لمخې نه ډیر مشکل سره پیژنم
خوبونه څنګه خوبونه وینې
خوبینه مینو مو
خوبونو کې څنګه په خوبونو کې دسترګي وی ګور
ارسه ارسه وینم غلکه داس شي واقعي ژوند مده په خوبونو کې هم تاسو خوبونه ګورم
بس نو خدای دې ملګری شه ډیر مننه خوشاله
سي ډیر مننه
ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29